ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د خالی ورځ د کال 2013 اپریل د میاشتې 14 منټه ده دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې پینې او واشنگتن کې د سهارې 9 بجې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کلی وایم
او زه ارباب محمود هر کلی وایم
وړاندې کوم مهم خبرونه خو ول زده خبرونه سره ټکو ته
د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوزی حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ خبرګونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جاسونو او سمندري بیړونو د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړل شو دي.
I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی د ملک منتخب سیاسی مشران د اولس خدمت کول شي امیران نه د ویلی سیاسی فیصلې په عدالتونو کې نه کیږي
ملک میں امریت نہیں کر سکتی پاکستان اگر ترقی کرے گا پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا
او په افغانستان کې ټول ټاکنو د پاره د نوم لیکنه د لړۍ پیل کېدل سره سم د افغانستان د ولس مشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې هغه د هم په ټول ټاکنو کې برخه اخیستلو لپاره ټول شرایط پوره کړي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري نو دا انتخابات موقع ده.
قدر مردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې او موږ سره اوسئ. خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د برتانیې، امریکا او فرانس لخوا شام کې نننۍ پوځي حملې ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړیونه د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړی شوی دي. شروع کړل شوی د عملیات د صدر بشار الاسد او د هغه مرسته کوونکو پر ضد روان کمپاین بلل شوی دی. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے په لندن کې خبری کانفرنس ته ویلي دي د دې حملو مقصد هیڅکله د شام حکومت بدلول نه دي، بلکې د صدر اسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو مخه نیول او بې حوصلې کول دي. دې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه وس داسې نشي کولی چې د شام حکومت د کیمیاوي وسلې په خپلو خلکو کاروي او دوی تماشه کوي. په پیرس کې د فرانس صدر ایمانوئل میکران په جاری شوي بیان کې ویلي موږ د شام کیمیاوي وسلې کارول نشو زغملی، زیاتوي حقایق او شام د حکومت په ذمواری شکونه خبره وتلې ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په شام حمله د برتانیې او فرانس سره په ګډه د واشنگتن په وخت د شپې 9 بجې شوې او پکې د شام پایتخت دمشق سره نږدې مرکزونه او حمص ښار کې 100 میزایلې گزار کړې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر جم میټس خبریالانو ته ویلي د لومړی گزار وو او خبرداری ورک په نورو کار روان دی، کوم چې په صدر بشار الاسد منحصره وي چې هغه بیا د کیمیاوي وسلې استعمال کوي او کنه. د حملې فیصله د امریکا، برتانیې او فرانس ترمنځ د سلا مشورې وروسته شوې کله چې استخباراتي او پوځي معلومات راجمع کړی شول او دا خبره یقیني کړی شوه چې صدر بشار الاسد د تیر خلی په ورځ ډومه ښار کې کیمیاوي وسله کارولې وه چې پکې 40 پورې کسان وژل شوي وو.
شام کې د حملې په هکله زیاتره نړیوال عکس العمل د دې په حق کې دی. د ترکیې د بارونو چارو وزارت چارو لپاره وزارت ویلي چې ډوما کې د حملې وروسته د عملیاتو د انسانانو ضمیر مطمئن کړی دی. ډوما کې د حملې په هکله شک څرګندېدلو چې دا شامي رژیم ترسره کړی وو. وزارت زیاتوي چې د جنګي او بشري جرمونو په هکله د شام یو اوږد تاریخ موجود دی. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه ویلي چې د جاپان حکومت د کیمیاوي وسلو د خوریدو او د دې د استعمال د مخنیوي لپاره د امریکې، برتانیې او د فرانس د اعظم مرسته کوي. ابه زیاتوي چې دوی غنی اوسنی عملیات په مستقبل کې د حالاتو د نورو خرابېدو نه د بچ کولو لپاره کیږي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو په یو بیان کې ویلي چې د ملک د شامی رژیم هغه توان راکمولو لپاره د دې ګام مرسته کوي د کومې تر مخه چې دوی د خپلو خلکو په خلاف د کیمیاوي وسلو استعمال کوي.
د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار اداري یا پیمرا په ملکی ټي وي چینلو ته خبرداري ورکړې چې د سیاستمدارو لخوا د ملک عدالتونو او پوځ په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر نه خپروي. د میډیا د سار ادارې ویلي چې دوی کتلي بعضې ټي وي چینلې په خپلو خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو کې د سیاسي مشرانو ګډ وډ ویناګانې، خبري کانفرنسونه او د میډیا سره خبرې بیا بیا تکراروي او د بحث لپاره پر میلمانه راغواړي چې په کې د ملک په عدالتونو او پوځ نیوکې کېږي. د پیم را په دې جاري شوي بیانیه باندې د ملک یو شمېر صحافیانو نیوکې کړي او دا یې په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ یو ګزار ګڼلې دی. یاد دې وي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر سر د وړاندې نه د ملک میډیا خاموشه وه او په نږدېو کې د پښتون تحفظ مومن په جلوسونو هم تر دې وخته پورې خبرونو خپلو خپرونو کې ورته کوم ځای نه دی ورکړی شوی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې عامران نه بلکې سیاستدانان د ملک خدمت کوي او دا چې سیاسي فیصله په عدالت کې نه کیږي. د پنجاب په بهاولپور ښار کې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم وویل چې د ولس د فیصلو اهمیت سیوا وي. دوی زیاته کړه چې سیاسي فیصله په عدالتونو کې نه کیږي او دا فیصله یوازې ولس کوي. دوی وویل چې مسلم لیگ نواز طلبا په راتلونکو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي او ولس به هم دوی ته ووټ ورکړي. سویلی پنجاب ته یوې نوې صوبې په حق لاباسي ویل چې ټولې سیاسي ډلې دې په خپلو کې کینی او دا فیصله دی وکړي. د نوې صوبو او داسې نور ګامونو فیصله په خبري غونډو کې نه کیږي.
په افغانستان کې ټوټاکنو د لپاره د نوملیکنې د لړۍ پیل کېدلو سره سم افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې هغوی دې هم په ټوټاکنو کې برخې اخیستو د لپاره ټول شرایط پوره کړي. ولسمشر ویلي کې چېرې طالبان په دې باور وي چې ولس تر شا ولاړ دی نو بیا دې په راتلونکو ټاکنو کې د برخې اخیستو د لارې دا ثابت هم کړي. افغان ولسمشر تېره میاشت هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو که چېرې هغوی سولې ته غاړه کېږدي نو په ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو د موقع ورکولو تر څنګ به ورته یو شمېر نور امتیازات هم ورکړي. خو طالبانو د افغان ولسمشر دغه غوښتنې تر دې محله پورې ځواب نه دی ویلی. د شنبې په ورځ د افغانستان کې راتلونکو ټاکنو د پاره د نوملیکنې عمل پیل شوی چې په لومړۍ ورځ پکې ولسمشر اشرف غنی د هغه میرمن رولا غنی، اجری رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور د دولتي او سیاسي مشرانو خپل نومونه لیکلي دي. د کابل په صدارتي ماڼۍ کې افغان ولسمشر خبریالانو ته ویلي د افغانستان راتلونکي ټاکنې د هیواد د روښانه سبا لپاره ډیر زیات ارزښت لري او په دې کې به ولس هغه چا ته خپل رای ورکړي چې د افغانستان د ودانولو هیواد کې د امن، سولې او پراختیا سوچ لري. په دې حق لنور تفصیل د ډیورډ خبریال حق مل روان د کابل نه راکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي سیاسي او فکری اختلافاتو دی هواري لپاره یوازې لار د سولې پروسه او انتخابات دی. نوموړي دی ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون شرایطو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري نو دا انتخابات موقع ده. غوښتنه مې دا ده چې انتخابات جدي ونیسي، په انتخاباتو کې د ګډون شرایط ته ځان آماده کړي او که د سیاسي ګوند په حیث باندې یا جمعیت باندې راضي، د افغانستان ولس به دوی باندې فیصله وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی ولس ته اطمینان ورکړی چې رڼې او بیطرفه انتخابات به ترسره کیږي، هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ترسره کړي. نوموړي ویلي د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه ورته د منلو نه ده او د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په کامل ایماندارۍ سره انتخابات ترسره کړي. اکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د منصوبه سازه ترکه او د اصلاحاتو لپاره مرکزی وزیر احسن اقبال وړاندیز کړی دی چې د انرژي قامی اډانې منصوبه سازه او زراعتو د چټکی پرمختیا لپاره ضروری دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک لړ کې جوړې بیلابیل ډلې د زر تر زره یو بل سره وویني. د چین د قامی ترقی او د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مرستیال مشر نینګ جی سره د ملاقات په وخت احسن اقبال وویل چې په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې د سی پیک لاندې منصوبو کې ډیر مثبت پرمختګ شوی دی او د وویل چې په مجموعي توګه سږ کال د ملک د کل پیداوار د پرمختیا کچه 15.8% وه، کوم چې په تیرو 12 کالو کې د ټولو لوړه ده. احسن اقبال زیاته کړه چې پاکستان کې د توانایي کمی یو لویه ستونزه وه او د اقتصاد ته ډیر زیان رسولی، خو د یو شمیر منصوبو د لارې دوی دا ستونزه تر ډیر حده راکم کړې ده. او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د نوو تعلیمي اصلاحاتو د وړاندیز په خلاف پختونخوا او قبایلي سیمو کې استادان احتجاج کوي. دوی یره لري چې نوو اصلاحاتو سره به د دوی د ترقۍ لاره ونیول شي او په تعلیم به منفي اثر پریوزي. خو د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د استادانو مطالبې ډېرې اوږدې دي او حکومت به د اصلاحاتو عمل جاري ساتي، ځکه چې دا کار یې د استادانو او ماهرانو سره په مشاورت خپل کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردم کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ بخنه غواړم د مخمۍ خبرونه لومړی چې کوم یو ساده خبري خبرونه دغه تغوږي زو لومړی شام ته چې د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننۍ پوځي حمله ته د نړۍ لخوا اړخه د مرستو او مخالفت ګډ وډ خبرګونونه مخې ته راغلي دي. په دغه باندې د تازه حالاتو د پاره زموږ همکار عدنان رشید سټوډیو ته راغلی، غیته صدقه تفصیل وړاندې کوي.
په شام کې د ورستو کیمیاوي وسلو برید په جواب کې امریکا، فرانس او برطانیې د شام صدر بشار الاسد حکومت پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. صدر ترامپ ویلي د دغه بریدونو هدف د شام حکومت لخوا کیمیاوي وسلو کارول پای ته رسول دي. اے ایف پی خبری ادارې تر مخه د شام په حکومتي ټي وی هم دغه هوایي بریدونو اعلان شوی. د امریکا صدر اعلان لږ سات وروسته اے ایف پی خبری ادارې خبر ورکړی چې د شام سر خار دمشق کې ډېرې درنې چاودنې اورېدلې شوې. د شام چارواکي ویلي امریکا برید کې تر دېرش پورې میزایل توغندي ویشتلې شوې دي، خو دغو میزایلو سزانی نقصان ځکه نه دی کړی چې روس د اطلاعاتو د پوځ دغه مقامات د برید نه ډېر ورځې وړاندې خالي کړي وو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد ویلي شام کې درې اهداف پنخه کړل شوي چې پکې د دمشق کې د کیمیاوي وسلو جوړولو یو ساینسي مرکز، حمس خار کې د اټومي وسلو ګودام او د حمس سره نږدې اټومي آلاتو ګودام او کمان شامل دي. د مدني فایلونو لخوا داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د ریپبلیکن ګارد تر څنګ د شام پوځ څلورم آرم ډیویژن د کوم مشري چې د بشار الاسد رور مهر الاسد کوله هم په نخه کړی شوی، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه ځایونه د فرانس او برطانیې هوایي ځواکونو په کروز میزایل ویشتي یا د امریکا پوځ لخوا ملټري لخوا په نخه کړی شوی دي. د قومي سلامتي او خارجه پالیسۍ یو څېړونکي ارش امیش وای ډیر خلک حیران دي چې دغه بریدونه تر څه هده پورې محدود وو. د هغه په وینا دوی تمه لرله چې دغه بریدونو کې به د شام نور هوایی او ځمکې ځواکونه هم په نښه کېدی شي. دغه عملیات سر ته رسیدو په وخت د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په واشنگټن کې ویلي دغه بریدونو مقصد د شام حکومت د کیمیاوي وسلو نه منع کول وو، او امریکا به صرف د کیمیاوي وسلو ځایونه په نښه کوي او دغه بریدونه به نورو سیمو ته نه غځوي. خو د ښاغلي جیم میټس په وینا اګر چې دغه بمباري محدود و خو ډېرې درنې وي. د پینټاګان یو پخوانی چارواکی او واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن څېړنیزې ادارې غړی سټیون بوچی وایي دغه بریدونه یو پیغام و او داسې نه ده چې د امریکا او اتحادي پوځونو لخوا بمباري وشوي او اوس به دوی واپس خپل کورونو ته لاړ شي. د ښاغلي سټیون په نظر دغه بریدونه لپاره تیاری شوی او دغه به څه وخت پورې دوامداره وي. نوموړی وایي وروستي عملیات به صدر اسد مجبور کړي چې د کیمیاوي وسلې استعمال پرېږدي. د شام حکومت تیره اونۍ د شام په دوما سیمه کې کیمیاوي برید کړی و چې پکې تر سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. صدر ترامپ په وینا کې ویلي چې په شام شوي دغه بریدونه به تر هغې دوامداره وي تر څو چې د شام حکومت کیمیاوي وسلو استعمال نه وي ودرولی. یو عیني شاهد د رایټر خبري ایجنسی ته ویلي د خالی په سهار په دمشق کې لږ تر لږه شپږ درنې چاودنې اوریدل شوې وي. یو بل ځای زیتن بیا ویلي دمشق ښار برزه ضلع په نښه کړی شوي په برزه سیمه کې د شام یو مهم ساینسي تحقیق مرکز هم و. څېړونکي وایي چې دغه بریدونه دغه جنگ چې دی دغه به دوامداره نه وي، دوی به دغه محدود کوي، خو دا لا نه ده معلومه چې دا به کله ختمیږي.
Thank you.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې، او تاسو ته به یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د شام په حق لبه تفصیلي رپورټونه هم په دې خپرونه کې تاسو وړاندې راوړو. دا وخت د امریکې د پینټاګون لخوا شام کې د عملیاتو په حقله تفصیل ورکول کېږي. نیخ په نیغه د امریکې په مطبوعاتو باندې دغه پریس کانفرنس یا خبری غونډه په مطبوعاتو باندې خپریږي. د امریکې د پینټاګون وایاندې دې ته وینا وکړه، او دغې نه پس لیفټنټ جنرل کینت مکنزی هغه وینا کوي چې درې ځایونه په شام کې په نښه کړي شوي دي، او دغه کره په نښه کړي شوي دي کوم چې په دمشق، هومس او بیا په نورو علاقو کې دغه سیمې دغه کیمیکل ویپنز یا کیمیایي وسلو کم ذخیره وه یا کم ځای کې فیکټری وه، هغه یې په نښه کړي دي. دې کې دا خبره هم وشوه چې امریکا غوښتل چې دغه کیمیایي وسله د چا په خلاف استعمال نه کړي شي. د لیفټنټ جنرل کینت مکنزی وویل چې کم عملیاتو دی تر سره کړي دي، نو د دې سره به د شام د کیمیایي وسلو جوړولو کم صلاحیت چې دی هغه به څو کاله په شا لاړ شي. دغه خبری غونډه چې څنګه معلومات را مخته کیږي د به تاسو سره شریکو. اوس خو اوس راځو شام کې د عملیاتو په حقله، د حمله په حقله نړیوال څه عکس العمل را مخته شوی دی. په دې حقله د ډیوه ریډیو زموږ همکارې کلثوم کاکړ یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د برتانیې وزیر اعظم تھیریسا مے پر شام د اتحادی هیوادونو لخوا سوی برید بریالی ګرځولې او ویلې دي کیمیایي وسلې له منځه وړل زموږ په ګټه دي. امریکا، برتانیا او فرانس تیره شپه پر شام د میزایلو بریدونو پیل کړي، او دا وایي کړه دا چې د شام یو شمیر کیمیایي وسلې د جوړونکو مرکزونو او ګودامونو په نقشه کړي دي. لندن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته خپل وینا کې د برتانیې وزیر اعظم تھیریسا مے ویلې کیمیایي وسلې د عامو وسلو په توګه جایزې نسی منل کېده، او موږ سره ثبوتونه سته چې د شام حکومت د خلکو په ضد کیمیایي وسلې کارولې دي. هغه وویل چې د شام د بریدونو په مهال هڅه سوې ده چې خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي، او په دغه بریدونو کې یوازې د کیمیایي وسلو ګودامونه او مرکزونه په نقشه کړل سوي دي. هغه زیاته کړه دا بریدونه ډېر زیات طاقتور وو، او مقصد یې د شام د حکومت د کیمیایي توان له منځه وړل وو. هغه تور ولګوه چې د شام صدر بشار الاسد د دې ځخه سلور واره زیات په ولس د کیمیایي وسلې بریدونه کړي دي، چې دغه بریدونه کله هم جایزه نسی ګڼل کېده. له دې وړاندې وزیر اعظم تھیریسا مے ویلي وو چې لویدیز خپلې ټولې سفارتي هڅې کړې وې چې د شام صدر بشار الاسد د کیمیایي وسلو د استعمال څخه منع کړي، خو د شام او روسي حکومتونه دغه هڅې ناکامه کړې وې. و دې عملو ته روست سخت خپلګون ښکاره کړی، او امریکا ته یې ګواښ کړی چې اوس به دغه برید نتیجې هم وویني. امریکا لپاره د روس سفیر اناتولو په ټویټر خپل یو پیغام کې په دغه بریدونو سخته غوسه ښکاره کړې، او ویلې دي چې امریکا باید او خبره اوسي چې دغه سی بریدونه به اوس له نتیجو پرته پایته نه رسیږي. هغه وویل یو وار بیا موږ ته ګواښونه راکول کېږي، او د وړاندې څخه جوړ کړل سوی پلان عملي کېږي. د روسي سفیر ویلي موږ خبرداري له پامه غورځول سوي، او یو سخت تاوتریخوالی رامنځته کړل سوي، خو د واشنگتن، لندن او پاریس له لوري د صدر ولادیمیر پوتین سپکاوی به د زغمولو نه وي. هغه په امریکا نیوکه وکړه چې تر ټولو ستر د ایچ می وسلو لرونکي هیواد دا واک نه لري چې په نورو هیوادونو تورونه ولګوي. په عمومي توګه نړیوالې ټولنې د بریدونو ملاتړ کړی دی. په پاریس کې د فرانس وزیر اعظم ایمانوئل مکرون په خپله وینا کې ویلي چې فرانس او ائتلافیانې په شام حکومت ته سزا ورکولو کې شریک دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې د دې عملیاتو هرکلی کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره د جاپان حکومت د امریکا، برتانیا او فرانس ملاتړ کوي. د کینیډا مشر جسټن ترودیو په خپله وینا کې د شام د کیمیایي وسلو په ضد د امریکا، فرانس او برتانیا د ګډ فوزي اقدامات ملاتړ وکړو. د شام د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د امریکا، برتانیا او فرانس د کروز میزایلو عملې غندنه کړې، او هغه په شام باندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا د نړیوال قوانینو سرغړونه بللې. د ایران حکومت هم ویلي چې د امریکا، برتانیا او فرانس د کروز میزایلو پر وشتلو سره به هیڅ ډول لاسته راوړنه نه ولري. صدر ټرمپ خپل وینا کې ویلي دي چې په شام سوي دغه برید به تر هغه دوامدار وي چې تر څو د شام حکومت د کیمیایي وسلو استعمال څخه منع نه شي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې، او تاسو ته څنګه چې د شام په حق له کلسوم کاکړ دغه رپورت وړاندې کړ. اوس یو بل رپورت ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې امیران نه بلکې سیاستدانان د ملک خدمت کوي، او دا چې سیاسي فیصلې په عدالت کې نه کیږي بلکې ولس د سیاسي مشرانو د منتخب کولو فیصله کوي. په دې حق له د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان یو رپورت را لګل، او اوریدو ته تاسو پام را کړو.
د سپریم کورټ لخوا د عین شک دوش په ته یو اف د لاندې د نه اهلی نیټه په اړه فیصله باندې نیوکه کول تر څنګ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د سیاست فیصله په عدالتونو کې کېدل څخه روایت نه دی، او دا رقم فیصله د تاریخ برخه جوړی شوې دي.
او مې پھر یې کہوں گا کہ سیاست کے فیصلے جولائی میں پولنگ سٹیشن پر ہوں گے، قانونی تاریخ جو ہوگی جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ وہی رہے گا.
نند جنوبی پنجاب خار بہاولپور کی وزیر اعظم یوی عوامی غونڈے تا پخپل وینا کی اوئی چ پرون پتیار لسم اپریل نواز شریف د ټول عمر د پارا د سیاست نه لری کول فیصله وشوا. د اوئی چ د سیاست فیصله کول د نور چا په اختیار کې نه دی پکار. د دې فیصله با د جولای میاش کی دن کی ټول ټاکنو کی کیږي چې آیا اولس نواز شریف سره دی او کنا.
ملک میں امریت نہیں چل سکتی، پاکستان اگر ترقی کرے گا، پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا، عوام کی رائے پر چلے گا.
وزیر اعظم اوئی چې ملک امیریت نشی چلے دے، پاکستان کو پرمختګ کوي نو صرف د جمهوریت او د عوامو وټونو سره به کوي. په ملک کې د نوي صوبو په حواله سره د وزیر اعظم وینا وا،
اگر نئے صوبے بنانے ہو اتفاق رائے سے تمام جماعتیں اس پر فیصلہ کریں گی اور معاملہ آگے چلے گا.
کنوی صوبے جوڑول وی نو د پریس کانفرنسونو د لارې نه، بلکې د پارا بټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کې ناستل وی، ولی چې یو سیاسي ګوند جلا فیصله نشي کولای. وزیر اعظم په دې موقع د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان، د پیپلز پارټی شریک چیئرمین آصف زرداری باندې هم نیوکه وکړه، او وی ویل چې کوم د پرمختګ کارونه په تیرو 15 کالو کې پنجاب کې شوی دي، په خیبر پختونخوا او سن ایالتونو کې په نظر ناراضي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چاچے د سپریم کورٹ د دې فیصلے ہر کلے کڑے دے، نہ علاوہ زیاتر سیاسی گوندونو او قانون پوہانو په دې فیصلہ خبرګون ښکارا کړی دے. د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په خپل عکس العمل کې ویلی دي چې د سیاست مدارو فیصلے په عدالتونو کې نه بلکې په عوامو کې کېدل پکار دي. بلاول بھٹو اوی چې د بد مرغا تحریک انصاف او نون لیگ دواړو په خپل سیاست عدالتونو ته یوړو، او پکار ده چې اوس دوی د دې اثرات اوس غمی. په سوشل میډیا هم د سپریم کورټ په دې فیصله نیوکه کیږي. نو موړې کالم نگار امتیاز عالم په خپل ټویټ پیغام کې د جرنل ضیاء الحق د عین شک درش په تم حواله ورکړی دا، او ویلی دی چې د زیات نه زیات د نه اهلی مودا 15 کال پکار وا، نور فیصله تاسو خپل وکړی. جرنلیست مبشر زیدی لیکي چې تمه لرم چې سپریم کورټ په هغه ټول جرنلان هم نه اهل وګرځوي چې چا د خپل سوګند سرغړونه کړی دا او سیاست کې شامل شوی دی. دان رسپانی په خپل اداریه کې لیکلی دی چې د سپریم کورټ فیصله څه غیر متوقع نه و، وايي چې د عین شک ولسم کوم چې د بنیادی حقوقو په اړه دی پکار دا چې نه اهلی د ټول عمر د پاره نه و. نو موړې قانون پوه افتخار ګیلانی وايي چې په عین یا قانون کې چې د کوم سیس تشریح نوی شوی، نو د فوجداری قانون د لاندې د شک ګټه همیش لا ملزم تا ورکول کیږي، خو دې فیصله کې داسې اونه شو.
د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار اداري یا پیمرا په ملک کې ټي وي چینلو ته خبرداري ورکړه چې د سیاست مدارو لخوا د ملک عدالتونو په اوس په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر نه خپروي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو راډیو خبریال تاسو ته وړاندې کوي.
د پیمرا په اعلامیه کې ویلي شوي چې شخصي ټلویزیون چینلو د روانو چارو پروګرامونو او خبرونو کې برخه اخیستونکي سیاستمداران او څېړونکي په جړ د عدلي او فوج په ضد خبرې کوي، او د اعلامیه تر مخه داسې لګي چې دغه خبرونه یا پروګرامونه د ټلویزیون چینلو د ایډیټوریل کنټرول یا اداره جاتي څارنې نه تیریږي. اعلامیه زیاتوي چې ټلویزیون چینل بیا هغه پروګرامونه او مواد پرله پسې نشر کوي کوم کې چې د اعلی عدلي او د پاکستان د فوج په ضد سپکې خبرې شوي وي. چې لکبلې د هیواد دغه دوه مهمو ادارو په ضد منفي جذباتو ته وده میلاویږي. دا په داسې مهال چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د څیړونکو لویه شمیره په ملکي عدلیه او فوج باندې په ملکي سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګوي او دریس خپلوي چې دواړه ادارې په هیواد کې د خپلې خوښې نظام غواړي، خو د فوج او عدلیه مشران دغه تورونه ردوي. د دې ترڅنګ د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د بیانیې مخ په سیوا کیدونکو اثر هم د هیواد طاقتور قوتونه اندېښمنه کړي دي او د دوی د فشار لاندې شخصي ټلویزیون چینل پښتون تحفظ موومېنټ هلو ځلو او غونډو ته په خپلو خبرونو کې اړو د سره ځای نه ورکوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې وتلی خبریال او اسلام آباد او پینډی کې د پښتنو خبریالانو د سازمان مشر طاهر خان د پیمرا دغه ګام باندې ټکونه کوي.
چې دلته خو ته سیاسي مشرانو ته لکه دا خبر هم زما غلطه نه وي چې دومره سپک خوله استعمالېږي چې ځینې وخت خو کنځلې مشي هغه نیغ په نیغه او برای راست هم راځي. پارلیمنت په اړه باندې خلک سپکې خبرې کوي، د وزیر اعظم په اړه باندې، صدر په اړه باندې، د پارلیمان د غړو په اړه باندې. نو خلکو ته خو بیا دا حق شته چې کله د فوج ادارې د ملیټري ادارې هغې په عامو مسلو کې هغې خپل اظهار کوي، داغیو رول مخې ته راځي، دغه رنګ د عدلیې رول مخې ته راځي، نو خلکو ته خدای تنقید حق شته. او که دغه حق پیمرا یا یو بل اداره دغې مخه نیسي چې خلک مطالبه لکه زما خیال چې دا د پاکستان د آئین او دستور خلاف دی.
وتلی قانوندان بیرسټر مسرور شاه دریس خپلوي چې حکومت په دې شرطونو چینل ته لایسنس جاری کوي چې دوی به د فوج، عدلی یا د اسلامي اقدارو په ضد خبرې نه نشر کوي، خو زیاتوي که پارلمان وغواړي نو کولی شي چې د صحافتي تنظیمونو او د رایې د اظهار حق باوري جوړولو د مبارزو د غوښتنو سره سم یو نوی قانون هم منظورولی شي.
او اس لا کے چینج پرکار کے سونا حد پورے فریڈم آف سپیچ کے دیشی دا پارلیمنٹ ناس دے پارلیمنٹ دے کے منگل سکولی شی نو کم حد پورے آئیت کلی کل غواری دے کلی ولی فریڈم آف سپیچ یو بنادی آئینی حد دے دول پاکستانیانو گو سرٹنلی تول دنیا کے اوکوری دا یو کالیفائید حد کی انلیمیٹیڈ انفیڈرل پاور ندے دیکھے ڈیفیمیشن لاز ہم پکے نیچری کٹل کئی اور سرچ نے سو نیشنل آئیڈیالوجی اور انٹیگریٹی پکے یو رول ہی
دا پاکستان هر یو حکومت د میډیا ازادي باوري جوړولو پخلی کوي، خو د خبریالانو تنظیمونو مشران دغه دعوه بی بنیاد بلی او وای چې پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینل او په لوی شمیره کې د اخبارونو چاپ کېدلو باوجود دوی د ریاستی ادارو او د جنګیالو ډلو د فشار سره مخ دي او د صحافتي سازمانونو د شمیرو تر مخه کال 2015 راهسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سلو نه زیات خبریالان خپل پېښورانه دندې ترسره کولو په سر وجلی شي وی دی. چپکی زیاتره خبریالان بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پنخکړی شوی دی، خو ریاست لا تر اوسه پورې په دې کې اواز دریو کې سونو باندې قانوني کاروایی سرته رسولې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانه خضر مردون کو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د دې یو ساته خبری خبرونه په مینس کې یو ور بیا بوزو تاسو مهم خبرونه پلوته اول سر ټکی
د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوزی حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ پرګونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړونو د شام په دریو کیمیایي مرکزونو باندې میزایل گزار کړل شوې دي.
I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی د ملک منتخب سیاسي مشران د اولس خدمت کول شي امیران نه د ویلی سیاسي فیصله په عدالتونو کې نه کیږي.
ملک میں امریت نہیں کر سکتی. پاکستان اگر ترقی کرے گا, پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا.
او په افغانستان کې ټول ټاکنو د پاره د نوم لیکنې د لړۍ پیل کې دوسر سم د افغان ولس مشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې هغه دې هم په ټول ټاکنو کې برخې اخستو د پاره ټول شرایط پوره کړي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی دی. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري نو دا انتخابات موقع ده.
او سازو د خبرونو تفصیل ته د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوځي حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډ وډ غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړیونه د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړی شوی دي. شروع کړل شوی د عملیات د صدر بشار الاسد او د هغه مرسته کوونکو پر ضد روان کمپاین بلل کیږي. د برتانی وزیر اعظم تریسا مې په لندن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې حملو مقصد هیڅکله د شام حکومت بدلول نه دي, بلکې د صدر اسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو مخه نیول او بې حوصله کول دي. دې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه داسې نشي کولی چې د شام حکومت د کیمیاوي وسله په خپلو خلکو کاروي او دوی تماشه کوي. په پیرس کې د فرانس صدر ایمانوئل میکران په جاری شوي بیان کې ویلي موږ د شام کیمیاوي وسلې کارول نشو زغملی. د زیاته کړه چې حقایق او شام د حکومت په ذمہواری شکونه د شکونو نه خبره وتلې ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په شام حمله د برتانیې او فرانس سره په ګډه د واشنگټن په وخت شپې 9 بجې شوې او پکې د شام په تخت د مصر سره نږدې مرکزونه حمص خار باندې سل میزایلې ګزارل کړې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس خبر اعلان ته ویلي دي چې دا لومړی گزار وو او خبرداری ورکړه په نورو باندې کار روان دی, خو کوم چې به د صدر بشار الاسد په بشار الاسد باندې منحصره وي چې هغه بیا د کیمیاوي وسلې استعمال کوي او کنه. د حملې فیصله د امریکا برتانیې او فرانس ترمنځ د سلام مشورې وروسته شوې کله چې استخباراتي او پوځي معلومات را جمع کړی شول او دا خبره یقیني کړی شوه چې صدر بشار الاسد د تیر خلیفه ورځ دوه مخار کې کیمیاوي وسله کارولې وه چې پکې 40 پورې کسان وژل شوي وو.
شام کې د حمله په حق له زیاتره نړیوال عکس العمل د دې په حق کې دی. د ترکیه د بارونو چارو لپاره وزارت ویلي چې دوما کې د حمله وروسته د عملیاتو د انسانانو ضمیر مطمئن کړی دی. دوما کې د حمله په حق له شک څرګندېدلو چې دا شام د شام رژیم ترسره کړی وو. وزارت زیاتوي چې د جنگي او بشري جرمونو په حق له د شام یو اوږد تاریخ موجود دی. د جاپان وزیر اعظم شنزو آبه ویلي چې د جاپان حکومت د کیمیاوي وسلو او د خوریدو او د دې د استعمال د مخنیوي لپاره د امریکې، برتانیې او د فرانس اعظم مرسته کوي. خو د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو په یو بیان کې ویلي چې د دې ملک د شامی رژیم خاغتوان راکمول لپاره د دې ګام مرسته کوي د کومې تر مخه چې دوی د خپل خلکو په خلاف د کیمیاوي وسلو استعمال کوي.
د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار ادارې یا پیمرا په ملکی ټی وی چینلو ته خبرداري ورکړې چې د سیاستمدارو لخوا د ملک عدالتونو او پوز په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر نه خپره وي. د میډیا د سار ادارې ویلي چې دوی کتلي بازي ټی وی چینلې په خپلو خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو کې د سیاسي مشرانو ګډ وډ ویناګانې خبري کانفرنسونه او د میډیا سره خبرې بیا بیا تکراروي او د بحث لپاره پر میلمانه راغواړي چې پکې د ملک په عدالتونو او پوځ نیوکې کیږي. د پیمرا په دې جاري شوي بیانیه باندې د ملک یو شمېر صحافیانو نیوکې کړي او دا یې په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ باندې یو ګزار بللی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې عامران نه بلکې سیاستدانان د ملک خدمت کوي او دا چې سیاسي فیصلې په عدالت کې نه کیږي. د پنجاب په بهاولپور ښار کې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم ویل چې د ولس د فیصلو اهمیت سیوا وي. دوی زیاته کړه چې سیاسي فیصلې په عدالتونو کې نه کیږي او دا فیصلې یوازې ولس کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د منصوبه سازی ترقی او د اصلاحاتو لپاره مرکزی وزیر احسن اقبال وړاندیز کړی چې د انرژي قامی اډانې منصوبه سازی او زراعتو د چټکې پرمختیا لپاره ضروری دی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سی پیک لړکې جوړې بیلابیلې ډلې د زر تر زره یو بل سره وویني. په دې حق لبا یو شمېر رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو او په پاکستان کې تاسو په دیوه اوریدلې هم دی. په مختلفو پروګرامونو کې په دې باندې بحث هم کړی دی. ماهران هم راوستي دي چې سی پیک د پاکستان لپاره څه ګټې راوړلی شي او دا پاکستان لپاره د پاکستان د راتلونکي یا مستقبل لپاره څومره ضروري دی. په دې باندې به نور رپورټونه او مرکه او دغسې خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو او اوس ورځو رپورټونو اړخته.
په افغانستان کې ټول ټاکنو د پاره د نوملیکنې د لړۍ پیل کېدو سره سم افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې هغوی دې هم په ټول ټاکنو کې برخې اخستو د پاره خپل شرایط پوره کړي. په دې حق له نړیوال راډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل د کابل څخه تاسو وړاندې کوي.
د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی له خپلې میرمنې سره یو ځای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې یو مرکز ته ورغلل او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د نوملیکنې پروسه پرانیستله. نوموړي د دې پروسې د پرانیستې پر مهال د افغانستان له خلکو وغوښتل چې د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي او په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه د ګډون په هدف نمونه رجستر کړي.
دا مبارک ورس د افغانستان ولست مبارکی وایم او وختنه مداده چې ټول وطن ول میرمنه او نران ټول په یو اواز باندې د رای سب پروسه جدیونی سي او هغه رقم چې بيبي ګل اوسه نن راغلو او لنور وطن ول غندې ګډونو کې هله د ټول سب د نوم کې.
جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل دي سیاسي او فکری اختلافاتو دی هواري لپاره یوازې لار دی سولې پروسه او انتخابات دي. نوموړي دی ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف لوسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون شرایطو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري نو دا انتخابات موقع ده. غوښتنه مې دا ده چې انتخابات جدي ونیسي، په انتخاباتو کې د ګډون شرایطو ته ځان آماده کړي او که د سیاسي ګوند په حیث باندې یا جمعیت باندې راضي، د افغانستان ولس به دوی باندې فیصله وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی ولست اطمینان ورکړی چې رڼی او بی طرفه انتخابات به ترسره کیږي. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ترسره کړي. نوموړي ویلي د ټکنو په چارو کې لاسوهنه ورته د منلو نه ده او د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په کامل ایماندارۍ سره انتخابات ترسره کړي.
نو غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجوده سي چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. همدا طریقه چې ما نیولې ده هر چارواک د دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته د احترام په سترګې وګوري. په عین زمان کې له کمیسیون نه یې موږ غوښتنه دا ده چې په کامله ایمانداري باندې او بېطرفي باندې دا انتخابات ترسره کړي. مدني ټولنې نه، سیاسي اعصابو نه او په عین حال کې بین‌المللي همکارانو نه غواړو چې د آزاد علالخیز او بهترفانه انتخابات تو نظارت.
بلخوا د ټکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه دوه میاشتې دوام لري. د دې کمیسیون ویان عبدالبدیق سیاد وایي په ټکنو کې د برخه اخیستو لپاره د خلکو د رجستر کولو بهیر چې نن یې لومړۍ ورځ ده په لویو ښارونو کې به د یوې میاشتې لپاره روان وي او ولسوالیو ته به هم د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه چې یوه میاشت به دوام ولري یا د پروسه غځول کیږي. د رای ورکولو د لیکنې پروسه په داسې حال کې نن دی جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانیستل شوه چې ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2013 میلادي کال اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. اکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه اغوا کې د خبری خپرونې رستو به د ډیو ریډیو زمون همکار رحمان بنری استودیو ته راځي. هلو وی خپرونه کې به راځي د قبالی سیمو او د پښتنو د ژوند په حق لا او د عقیب علاقو کې سره باندې په دې باندې به خبرې اترې کې سړون کې به هم د دوی سره په دغه خپرونه کې ملګری کیږي. راځو تاسو رپورت وری د حق مل روان نه چې د کابل نه د ډیو ریډیو خبريال دی هغه دغه رپورت را لیکل چې د نوم لیکنې د ټاکنو لپاره افغانستان کې د نوم لیکنې عمل پیل شوی دی. په پاکستان کې هم ډېر افغان کډوال دي چې هغه دغلته ژوند کوي. په پاکستان کې د ډیوا خبريال داود جبارخیل د دوی سره خبرې اترې کړې دي او د ټول ټاکنو او د نوم لیکنې په عمل یې د دوی پرګون راغون کړی دی. اورې دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
صداقت
ورور سره تر ټول سوي استه
ولادي ته مونږ را ټول شوی او چې مونږ ولاړ دي کشن ته چې مونږ ودا وای چې دلته خډیر کسان ولاړ دي مونږ د سړی ته وټ ورکو چې زمونږ پښتنه وکي
د سړی ته ویلې چې څونه کسان ولاړ
دي. ډیر کسان ولاړ دي نو بس د بوډ بازار کې ډیر کسان ولاړ دي خو مونږ د سکاسته وټ ورکو چې زمونږ پښتنه الته وکي.
په زمانو ابراهيم دا د کابل ولایت څخه یما او ز غواړم ټولو الیکشن شروع ده تر 15 کسان ولاړ دي د کې ځوانانو ولاړ دي مشرانو ولاړ دي او مونږ په کار د کسوټا کو چې زمونږ د غریب پښتنه او کې زمونږ د مشران زمونږ د غریبانو پښتنه وکي.
زمانو عبد المجيب د ننګرهار او شهیدون کې دل تر غلی او د کمپاین د پاره شپکشي ځا کمپاین دل ته شروع ده. مونږ غواړو چې مونږ د سي سړی د اوټ ورک چاغز مونږ الکاري هغه وسم هم مونږ ته ولاړ یو د دین مخ کې مونږ ته ولاړ دي د دین رسته هم مونږ سره منډه وای او هغه ان شاء الله مونږ یو څو کس دل ته ولاړ دي د پیښور د بوټ بازار نه یو شپګواته کس ولاړ دي دا غین ان شاء الله مونږ ولاړ یو مونږ ملاتړ کو د حاجی صاحب اسمت الله څخه چې هغه ان شاء الله پنګری هم دی
نه استي اوس پنګری د څنګه وړ
ځوانان پدی او چې خپل ځوانان یو اوټ پنګری ته پدی ورکو چې هغه مونږ ته الکار سړی ښکاری چې هغه حاجی اسمت الله خان دی
ترن اورو زر هغه د حاجی صاحب اسمت الله خان کمپاین لپاره غرم چې حاجی صاحب اسمت الله خان لپاره کمپاین کوم درته
وټ بچاله ورکې
وټ وټ خو زمونږ یا چې خبره انتخاب خور دی وټ بازار تقریبا شپږو اته کسان دي زمونږ چا خبره ده کار اهل سړی چې مونږ ته مخکې هم خدمت کړی او اوس هم خدمت کوي روانه هغه حاجی صاحب اسمت الله خان چې چا خبره مخکې هم خلکو ته کارونه کړی او اوس هم چا خبره کارونه کړی
څه پیغام ورکوي دغه انتخاباته مبارک
زه دا پیغام ورکوم چې دلته غونډه جوړ شوې دي بورډ بازار کې دغه سپ نور ځانو کې د سکولونو مدیران ولر دي نور ولر دي چون کې دا مخکې نه ول دا اوس را پیدا شوې دي او دلته چې کوم حاجی اسمت الله خان دی دا په خوانه مو مخکې مو او
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو پیخور
دا وی او اے ڈیو خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
تیر ورځ د پاکستان سینټ د قبایلی سیمو لپاره د پېښور های کورټ او د سپریم کورټ اختیار د غزولو په حق لباندې د قانوني مسودې منځوري ورکا. په دغه باندې کيو خواته ډېر سیاسي ګوندونه اکثریت هغه خوشاله دي خو ځنې سیاسي پارټیانې په دغه باندې خفګان هم لري. سیاسي پوهان سیاسي پارټیو یا د سیاسي خلکو نه علاوه د قانون پوهان لخوا هم په دغه کې ځنې خبرې داسې مخې ته راغلي دي چې هغې وایي د دغه پېښور های کورټ او د سپریم کورټ اختیار تر قبایلی سیمو غزیدو کې هم ډېر مشکلات مخې ته پراته دي. یو خدا چې دغه تل کې ودانۍ په دغه قبایلی سیمو کې نشته دی. بل دا چې د دې سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې هغه هیڅ کله مطلب دا نه دی چې ګنې مقدمه و نیخ پنې غد قبایلی سیمو خلک دغه تل راوړي، بلکې د پولیټیکل انتظامی له خوا شوی فیصلې او په هغه د اپیل کولو حق په دغه قبایلو ته ورکړی شي. په دې باندې نور تفصیل د ډیورډیو خبریال ابراهیم شینوري تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
که څه هم د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې شاملولو په لړ کې دغلته د پاکستان اعلی عدلیه یعنی سپریم کورټ او های کورټ اختیار غځول هم د اصلاحات پلوه قبایلو یو بنیادی او جدي غوښتنه وه، خو اوس چې د دغې عدالتي اختیار غځولو په لړ کې د قومي اسمبلۍ نه پس د پاکستان سینټ هم د دغه غوښتنو ترسره کولو په اړه په اکثریت سره یو بل پاس کړی یا منلی، خو قانونپوهان ګڼي چې د پارلیمان دواړه ایوانونو نه د دغه بل پاس کېدو او بیا په دې بل د ولسمشر دستخط کېدو به باوجود هم دغه قانون په سمدستي توګه په قبایلی سیمو کې نشي لاګو کېدی. د دغه بل کوم بچ د ولسمشر د دستخط سره یو قانون جوړ شي، لمخه ډیر په واضح ټکو کې لیکل شوی چې د عدلیه یا سترې محکمې اختیار قبایلی سیمو ته غزولو د وخت تعین اختیار د پاکستان مرکزی حکومت سره دی، او ورسره دا هم چې دا به د مرکزی حکومت خوخی چې د سترې محکمې دغه اختیار آیا واړه قبایلی سیمو ته او کوم مخصوص کوم علاقو ته او غزولای شي. د پارلمان د دغه مهمه قانون سازي باوجود د مرکزی حکومت ځان سره دغه اختیار ساتلو سره سم قانون پوهان دا هم غړي چې تر څو په قبایلی سیمو کې د پیرنګي د وخت قانون یعنی فرنټیر کرایمز ریګولیشن لاګوي، نو بیا که مرکزی حکومت او هم غواړي چې دغه نوی قانون د قبایلی سیمو ته وغځي، نو د اف سی آر په موجودګۍ کې به دا یو لا حاصله حسي. د دغه قانوني پیچیدګۍ په اړه وته لای قانون پوه شیر محمد اډوکیټ یي
اختیارات د سپریم کورٹ او د های کورٹ دا چې دي چې هغه آئینی اختیارات دي، لکه مطلب د عام قانون لاندې هغه تاریخ کې شکل دی شي، لکه مثلا یو ریټ پټیشن په های کورٹ کې د آرټیکل 199 لاندې، نو آرټیکل 199 لاندې هغه اختیار استعمال کیږي چې یو اداره یا یو فرد اختیار دی هغه نه استعمال یا اختیار سره نه هغه غلط استعمال، نو اوس مطلب دې کا فرض کا دا پولیټیکل ایجنسی یا مطلب چې پی ایس هغه د اف سی آر لاندې قانون لاندې ټیک ټاک کار کوي، نو مطلب بیا های کورٹ اختیار نشته باہر بنیادی طور دا ایف سی آر چلے دا قانون ختم غواری بیا د آئین اور قانون دفارا چکم خلق ہوئی گی لیکن ججان آگاہ پکار نے چراولی اداگے دفارا چکم قانون دے لیکن کرمنل پروسیجر کورس ہو یا مطلب کہ سول پروسیجر کورس ہو سے آگاہ پروسیجر یا قانون مطابق ہوئی تو چکن پوری آگاہ نہیں رہ گئی نو ددی دونوں فائدہ بنے.
بل اړخ ته یو قبایلی قانون پوه لطیف افریدی څوک چې د پېښور های کورټ په خوانی صدر هم پاتې شوی دی، دغه عمل یو ښه شروعات ګڼي، خو هغه ادعا کوي چې د دې لپاره کوم عدالتي نظام نه دی جوړ کړی شوی. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د مارچ په میاشت کې ترسره شو د سینټ ټاکنو نه وړاندې د ځینې اصلاحات پلوه سیاسي ګوندونو په غوښتنه د سینټ پخوانی چیرمین رضا رباني په دې خپل رضامندي څرګنده کړې وه چې د قومي اسمبلۍ نه پاشوي دغه بل کې به ځینې جدي بدلونونه کولای شي، په کومه کې چې د اف سی آر قانون ځینې مهم شکونه یا مادې اصلاح کول او ورسره د مرکزي حکومت نه دا اختیار اخیستل شامل وو چې ګنې دغه بل د قانون جوړېدو نه پس د دې عملي کولو به د مرکزي حکومت خوښوي. خو د سینټ د ټاکنو نه پس د غژمنه عملی نه کړای شو او اوس د غبیل هم په زور شکل کې د سینټ نه پاس کړای شوی. دا مهال په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاندې د فوجداري او دیوانی مقدمو اوریدلو او د دې په حق له فیصله ورکولو اختیار پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره دی. د کومې په ځ چې اپیل د اف سی آر کمشنر او درې کسیز فارټر ټریبونل ته کولای شي، خو د پاکستان د پارلمان دواړه ایوانونو نه پاس شوي دغه بل کې د اف سی آر کمشنر او د فارټر ټریبونل اختیارات سلب کولو یا دغه دواړه ادارې بخي د منځوړلو هیڅ ذکر نه دی شامل، او هم دغه وجه ده چې د قبایلی قانون پوه لطیف افریدی په وینا د سترې محکمې اختیار په سیمه کې د لاګو کېدو په ځای په هوا کې جوړندې. ابراهیم شینواری، وی او وی دیوا خیبر ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. د ډیوا خپرونې د پاکستان په وخت د هر ماښام د شپږو نه تر د شپې دولسو بجو پورې هر ورځ تاسو د ډیوا خپرونې اوریدلی شئ. دغه سیس د سهار د شپږو بجو نه د سهار نهو بجو پورې درې ساعته خپرونې وي، درې ګنټې خپرونې دغه تاسو نیغ په نیغه اوریدلی شئ، او په دې کې د ټلیفون د لارې برخه هم اخیستلی شئ. راځو خبری رپورټونو ته چې اوس کوم رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. هغه رپورټ دا دی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د نوو تعلیمي اصلاحاتو د وړاندیز په خلاف پښتونخوا بیا په زیاته کچه په قبایلي سیمو کې استادان احتجاج کوي. دوی یره لري چې د نوو اصلاحاتو سره به د دوی د ترقۍ لاره ونیول شي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د استادانو مطالبې ډېرې اوږدې دي او حکومت به د اصلاحاتو عمل جاری ساتي، ځکه چې دا کار یې د استادانو او ماهرانو سره په مشاورت ترسره کړی دی. نور تفصیل یې د ډیوا خبریال ارشد مومن نه اورو.
د قبایلی سیمې استادانو تنظیم مرکزی نائب صدر مرجان علی وایي دغه نوی قانون منظورېدو سره به د استادانو ترقۍ کولو مخه ونیول شي. د استادانو سکیل به اوچتېږي، خو چې په کومه څوکۍ واخیستل شي نو تر نوکرۍ اخره پورې به په همغه څوکۍ پاتې کیږي.
ټایم سکیل لارې زه په پی ایچ ڈی باندې یا په سی ټی باندې دې د پاره یو ټینور دی، پنځ سال چار سال مونږ غی ته خو چیر دې ته یو چار سال دی، اٹھ سال کې خو دا نو اٹومیټک به ته یو سکیل نه بل تزی د بل نه بل تزی دی چې کوم دې سکول بیس پالیسی کړلا، سکول کې چې کوم پی ټی سی او پی ټی سی ریټایر کیږي، پرنسپل با په پرنسپل د سکول نه بل خوانه زی، یعنی په مونږ هغه چم چې د ترقۍ دروازې هغه به بند کړي.
د قبایلی سیمو استادان وای چې نوې مسوده کې د استادانو ترقۍ د خنته جو ورکولو او حاضرۍ تړل شوې ده، او کوم استادان چې ښې نتیجې ورنکړي ترقی به زندول کیږي. خود وی وای چې قبایلی علاقو کې د تعلیمي ادارو موجوده وضع کې ښې نتیجې ورکول ګران ده.
پټ خو چکم دی کنه دلته خو ایجوکیشن دا خو لکه مونږ بده و چې څنګه پاکستان جوړ شو، نو پاکستان وکړه نو پاکستان جوړ شو، نو ټول هر ارس دغه دا تبو بربادو کنه، نو هغه حالات په فاټه کې دي لکه دا یو نوی پاکستان دی، لکه مونږ سره نه سہولیات په لحاظ سره یو نوی پاکستان چې لکه دلته کې د سہولیات بالکل دغم نه تصور نشته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي استادانو سره دغه نوی قانون جوړولو کې مشاورت شوه او د هغې مطابق نوی قانون سازی کیږي.
څوک روزانه نوی نوی ډیمانډ راوړي، یو ځل ډیسیژن وشي، کمیټمنټ وشي او بیا نوی ډیمانډ راوړي، هغه نشي ایکسپټ کړي. داسې خو بار سړی راضي و چې ما ته دارا کو دارا کو صوبا به ټپ باندې پاتې شي، خو خبر هم دغه ده چې څه آی سره فیصله شوي هغه مطابق وشول او بیا نوی ډیمانډ ځای راوړل، نو هغه نوی ډیمانډ چې دي ایکسپټیبل نه دي.
د استادانو په نمائندګۍ مرجان علی وایي صوبایي حکومت د دوی مطالبات په نظر کې نه دي ساتلي، دوی غواړي چې د وړاندې په شان نظام دی جاری وساتل شي، او که حکومت د دوی مطالبات ونه منل نو احتجاجي مظاهره به جاری وساتي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویزړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو د سار ادارې ویل دي چې د افغانستان په واسطه ورکړی کېدونکي تیل اوس دغلته کې په پټه یا په غلا باندې دغه تیل خرڅول کېږي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د سیګار په ریپورت کې لیکل شوی چې لږ تر لږه د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت تیل د امریکا د متحده ایالاتو او افغان امنیتي ځواکونو نه غلا شوی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د سیګار د ریپورت په اړه څه نه دي ویلي. په دې ریپورت کې همدا شان راغلی دی چې د تیلو له دې غلا کېدای شي چې په افغانستان کې د یاغي او ترهګرو ډلو د مالي منابعو لپاره کار اخیستل شوی وي. د سیګار موندنې ښایي چې د امریکا د دفاع وزارت د 2008 میلادي نه تر 2018 کال پورې شاوخوا 10.6 میلیونه لیټره تیل د افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره برابر کړي دي چې مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 10.5 میلیارد ډالر کېږي. پینټاګون اټکل کوي چې د افغان امنیتي ځواکونه په کال کې شاوخوا 4.9 میلیون لیټر تیلو ته اړتیا لري. اړه لري د تیلو د ویشلو لپاره په تازه انتخابونو باندې فکر کوي. د سیګار په وینا دغه اقدامات ښایي د تیلو د غلا اړوند ستونزې حل کړي، خو اوس مهال د څارنې سیستم نشته چې د تیلو د ذخیرو ټانکونو ته د تیل ورکړه او امنیتي قواو ته د هغه انتقال وڅاري. له دې سربیره سیګار ویلي دي چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډه قومندانۍ د هغه ټکنالوژۍ نه ګټه نه اخلي چې کولای شي دغه پروسه وڅاري. بلې لورې ته افغانستان شاوخوا 300 زره پوځ، پولیس او امنیتي کارکوونکي لري چې امریکا یې د تجهیز، روزنې او سنبالښت لپاره پیسې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په 2008 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره یا سیګار رامنځته کړ چې اساسي هدف یې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د پروژو مستقله څارنه وه. اخوا د افغانستان د ملي یووالي حکومت تل د فساد په ضد د مبارزې ژمنه کړې ده. د ملي تدارکاتو اداره هم په قراردادونو کې د فساد مخنیوي لپاره جوړه شوې چې ولسمشر یې د غونډو مشري کوي او قراردادونو په اړه پریکړې کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګرانو خدای مردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نیخ ونیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی دا خبری خبرونه په سوشل شبکې پای ته رسیږي او یواری به بیا موږ راځو تاسو ته به مهم خبرونه وړاندې کړو. دغې وروسته به د هیلو ویو ډیو رادیو خبرونه شروع کیږي چې زمونږ همکار رحمان بنوری صاحب تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوي. د ډیو رادیو خبرونه ته غوږ وسئ.